دا مشال راډیو دو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته خره غلاست وایم. په خبرونه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ونیزه خبری غونډه، د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک لاریون او سیاسي صورتحال، په بلوچستان کې د دوو سرتیرو وژنه، په کرک کې د ښځو بازار ته په یوازې تک بندیز، د تیرا میدان د ستنو شویو کډوالو ستونزې او د کندهار د پولیسو مشر څرګندونو په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم خبرو. خو اول خبرونه. پاکستان وایي د افغانستان زیاتېدونکي ناامنیو اندېښمن کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په کابل کې د ولسمشرۍ له نوماندانو سره ګوري، او امریکایي ولسمشر باراک اوباما خپلو ځواکونو ته په شمالي عراق کې د اسلامي دولت پر وسلوالو د هوایي بمبارۍ اجازه ورکړې ده. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي په افغانستان کې د امنیت مخ پر خرابېدونکي حالت اندېښمن کړی دی. تېره ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی تسنیم اسلم د ونیز خبری غونډې پر وخت افغانستان پر خاوره د پاکستان لخوا د توغندیو بریدونو تور رد کړ.
لکه څنګه چې موږ بار بار په دې ټینګار کړی چې اترهګري یو شریک دشمن دی، د دې اثر په ټوله منطقه پروزي، او د دې مخنیوي لپاره به په شریکه کار کول وي. د بې ځایه تورونو نه هیڅ نه جوړیږي، او د دې ګټه یوازې اترهګرو او د امن دښمنانو ته رسي. موږ د وسلوالو په ضد پوځي عملیات شروع کړي، او د دې آپریشن کامیابي لپاره ضروري ده چې افغانستان هم سنجیده ګامونه پورته کړي.
تسنیم اسلام زیاته کړه چې اسلام آباد د غزې په تړانګه کې د اسرائیل پوځي کارروایي غندي، او دا چې پر دې موضوع د اسلامي هیوادونو د ټولنې غونډه د روانې میاشتې پر 12 د سعودي عرب په جده کې کیږي. د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری ګواښ کړی دی چې تر اسلام آباد بلاریون کوي چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت ړنګ کړي. بیګا د پاکستان عوامي تحریک یا پی ای ټی لوري په یو بیان کې داوه شوې ده چې پولیسو د قادری له 1500 زیات پلویان نیولی دي. بیان د قادری له خولې وایي که حکومت د پی ای ټی د غړو نیولو ته دوام ورکړي او یا هم دی ونیسي، نو له دوی سره به د سمدستي انقلاب له غږ پرته بل لار نه وي. قادری د روانې میاشتې پر 10 په لاهور کې د احتجاج اعلان هم کړی دی. د پنجاب د قانون وزیر رانا مشهود د قادری د 2 ملاتړیو د نیولو پخلی کوي. په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي سرتیرو پر قافلې په وسلوال برید کې 2 سرتیري وژل شوي دي. چارواکي وایي پېښه تېره ورځ د تربت په ناصرآباد سیمه کې وشوه چې پکې 2 سرتیري ژوبل شوي هم دي. د دوی په خبره د برید په نتیجه کې نښته پیل شوه چې پکې 10 وسلوال هم وژل شوي دي. نښته تر 3 ساعتونو روانه وه. تر اوسه د پېښې پړه چا نه ده منلې. په عین وخت کې تېره ورځ په چمن کې په یوه چاودنه کې 12 کسان ژوبل شول. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په کابل کې د ولسمشر له دواړو نوماندانو سره وګوري. جان کیری تېره شپه هم د امریکا په سفارت کې له اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. د اشرف غنی د انتخاباتي ټیم ویاند فیض الله زکی جان بیګا مشال راډیو ته ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کابل ته سفر په موخه د سفر موخه په انتخاباتي چارو کې له پرمختګ خبرېدل او پر دې موضوع خبرې کول دي. جانکاري تیره میاشت په کابل کې د ولسمشرۍ د دواړو نوماندانو ترمنځ د رایو د تفتیش او ملي یووالي حکومت د جوړولو موافقه کړې وه. د کندهار د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI تور پورې کړی دی چې افغانستان ته وسلوال استوي او هغه هیواد بې ثباته کوي. نوموړي دا خبره نن له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر وخت وکړه.
تارونه د ISI د ټول خلک چې وژل کېږي د ISI د خوشی دانیږي، او هغه په دې خاطر چې پر موږ فشار راوړي وړي رقم دې سره غاړه کېږي، او په دې کې اوس اکثریت په ټولو جنګو کې رهبري خپل پنجابیان کوي.
جنرال رازق زیاته کړه چې دوی وسلوال هم نیولي او نور ثبوتونه هم لري چې ترې جوتیږي چې ISI په دې وروستیو کې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې په لویو بریدونو کې لاس لري. پاکستان تر اوسه د جنرال رازق د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په تېرو وختونو کې یې دا ډول تورونه رد کړي دي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي د ضرورت په صورت کې خپلو ځواکونو ته په عراق کې د اسلامي دولت پر وسلوالو د هوایي بمبارۍ اجازه ورکړې ده. اوباما دا اعلان نن کړی دی او وایي موخه په شمالي ښار اربل کې د پوځي او ډیپلوماټیکو کارکونکو ساتنه ده. د اسلامي دولت د فعالیت له کبله د لسګونه زره یزیدیانو په سیمه کې بند پاتې کېدو ته په اشاره وویل دوی په احتیاط او ذمهواره ډول عمل کول غواړي چې د ممکنه ټول وژنې مخه ونیسي. اوباما وویل همدا عمل دی چې د اړتیا په صورت کې د هدفي هوایی بمباریو اجازه ورکوي چې د هغو عراقي ځواکونو مرسته وکړي چې په سیمه کې د بندو پاتې شویو ولسي وګړو د محاصرې ماتولو او د هغوی د ساتنې لپاره جنګیږي. اوباما وویل امریکایي الوتکو له فضا یزیدیانو ته د بشري مرستو د اچولو عمل پیل کړی دی. په زرګونه یزیدیان د سنجار په غره کې بې له خوړو او اوبو د اسلامي دولت وسلوالو په محاصره کې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونه غندلي دي او پر نړیوالې ټولنې د عراقي ولس او حکومت د ملاتړ غږ کړی دی. بیګا د امنیت شورا تر تړلو ورونو شاته بیړنۍ غونډه وکړه چې په شمالي عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پرمختګ له کبله د پیدا شوي خراب بشري حالت پر هواري خبرې وکړي. سفیرانو د ملګرو ملتونو یو چارواکي هغه رپورت واورید چې پکې په سیمه کې د اسلامي دولت لخوا د عیسویانو د لوی ښار قراقوش ترڅنګ د یو شمیر ښارونو نیولو ذکر شوی و. د اسلامي دولت له پرمختګ سره له سیمې په لسګونه زره خلک کډه شوي دي. په دوی کې زیات شمیر د عیسویانو او یزیدیانو دی چې ورته ګواښ شوی دی چې یا د اسلام قبول کړي او یا د مرګ ته غاړه کیږدي. او روسیې ویلي له امریکا، اروپایي ټولنې، استرالیا، کاناډا او ناروې د زیاتره خوراکي توکو پر درآمد بشپړ بندیز لګوي. له دې بندیز سره به روسیې د غوښې، چرګو او هګیو، ماهی، میوو، سبزیو، شیدو، پنیر او ځینو نورو تولیداتو درآمد اغیزمن شي.
سلام پختونخوا،
تاسو موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اورئ. پاکستان وایي په افغانستان کې زیاتېدونکې ناامنۍ اندېښمن کړی دی او دا چې د بریدونو په اړه د کابل تورونه بې بنسټه دي.
لیولینګ آف بیس پلس الیګیشنز سرووز نو یوزفل پرپز.
د تحریک انصاف او پاکستان عوامي تحریک د لاریون په نتیجه کې په پاکستان کې د سیاسي فضا خړپړتیا په اړه رپورټ لرو. د کرک په یوه سیمه کې مشرانو د ښځو یوازې بازار ته پرتګ بندیز لګولی دی.
بازار ته چې څوک دي نو خپل کسان به ورسره وي، د کور سړي به ورسره وي، نو لکه سړی چې ورسره نه وي داسې ځانونه بازار ته نشي تللی.
په بلوچستان کې برید او نښته دوه امنیتي سرتیري او لس وسلوال وژل شوي دي. د کندهار پولیسو مشر جنرال عبدالرازق وایي د پاکستان استخباراتي اداره پر افغانستان په بریدونو کې لاس لري.
تارونه د ایسایز د ټولو خلک چې وژل کېږي د ایسایز خوا شیدانیږي په ټولو جنګو کې رهبري خپله پنجابیان کوي.
سندرې هم په سلام پښتونخوا کې اورېدای شي له مشال راډیو سره اوسئ. پاکستان وایي په افغانستان کې د امنیت مخ پر خرابیدونکو حالت اندېښمن کړی دی. دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت وایندې تسنیم اسلم د ونیزي خبري غونډې پر وخت وکړه. دوی ویل اسلام آباد او کابل دواړه باید د ترهګرو پر ضد ګډې هڅې وکړي چې تلپاتې سوله رامنځته شي. تفصیل ریاض موسخیل راکوي.
د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د یو تپوس په جواب کې د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم وویل پاکستان ته د افغانستان په امنیتي صورتحال اندېښنه ده. د دې په خبره افغانستان لا په پاکستان د تورونو الزامونو په ځای د ترهګرۍ ختمون د پاره کوټلي اقدامات پکار دي او پاکستان د افغانستان لخوا لګېدلي د لاسوهنې یا راکټي بریدونو تورونه په بشپړ توګه ردوي. د دې وینا وا
لکه څنګه چې موږ بار بار په دې ټینګار کړی چې ترهګرۍ یو شریک دشمن دی، د دې اثر په ټوله منطقه پروزی او د دې مخنیوي لپاره به په شریکه کار کول وي. د بې ځایه تورونو نه هیڅ نه جوړیږي او د دې ګټه یوازې ترهګرو او د امن دښمنانو ته رسي. موږ د وسلوالو په ضد پوځي عملیات شروع کړي او د دې کې د ټولو وسلوالو په ضد یو شان کاروایی کیږي او د دې آپریشن کامیابی لپاره ضروری ده چې افغانستان هم سنجیده ګامونه پورته کړي چې د ترهګرو د تښتېدو لارې بندې کړي او په خپله خاوره د دوی پټنځایونه ختم کړي.
د ترکمنستان، افغانستان افغانستان، پاکستان او هند یا تاپی گیس پائپ لائن په حق لا د یو تپوس په جواب کې ویان دی وې چې دا وخت د ترکمنستان یو حکومتي پلاوی د پاکستان په سفر دی او د دوران به هم په دغه اړه خبرې کیږي. دا زیاتوي
دا منصوبه د ډیر مودې راسي پائپ لائن کې ده او په دې سکار هم شوی دی، خو حقیقت دا دی چې د افغانستان امنیتي وزه دې کې لوی کردار لري. زموږ امید دی چې یو ځل افغانستان کې حالات ټیک شي نو ورسره به په دې منصوبه هم کار تیز شي.
خپلو خبرو کې اغلی تسنیم اسلم دا هم وی چې پاکستان په فلسطین کې د اسرایلی کاروای غندنه کوي او دغه لړکې باندې اسلامي ملکونو د تنظیم یا او آی سی یو غونډه د روانې میاشتې په 12مه نیټه جده کې کیږي چې پکې به د پاکستان لخوا د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ګډون کوي. د دې په خبره پاکستان په هنګامي بنیادونو د غذا خلکو لپاره یو ملیون ډالر امداد هم لیږلی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې تاسو واوریدل چې د پاکستان کې د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری ګواښ کړی دی چې لاریون به کوي او د وزیر اعظم نواز شریف حکومت به ړنګوي. له دې سره عمران خان هم وایي چې د اگست پر 14مه به د اسلام آباد ته کې احتجاج کوي او ولته به لاریون کوي. د دې له کبله په پاکستان کې سیاسي فضا خړه پړه شوې ده. رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرخه ده او دا راته معلومات راکوي. طاهر القادری څه ویلي دي رابعه؟
دغه مننه پامې د طاهر القادری ویلې دي چې د دې ګوند با کم د دې کارکوران دي اغي به خپل احتجاج په یو مشهودا چې دی جاری ساتي او د څوک هم د دې لار نشي نیولې. د داشان پامیر عوامي تحریک یو مشهودا په موقع چې کوم د احتجاج مخنیوي لپاره د پولیس کم لاهور ښار دی هغه ته کنټینرې لګولو هم فیصله کړې ده. د عوامي تحریک صدر ډاکټر رحیق چې کوم دی هغه مطبوع سره په خبرو کې اوویل چې پولیس نه کې غیر قانوني دي، ځکه چې پولیس په لاهور کې ځای په ځای نه کې لګولې دي او دوی چې دا غیر آئینی دي. د خپل کارکنان ته اوویل چې تاسو دا نه کې ماتې کې او مخکې به شي د خپل مقصد لپاره کم چې د دې د یو مشهدا مقصد دی. بل دا هم وویل چې کم دا اوس د بیګا او دا کم اوس چې کوم د دې احتجاج روان دی په دې کې د دې درې اهلکاران چې دي هغه زخمي شوي دي. دا شان زنانو درنه هم د دې په لاهور کې روانه ده او کشمیر شي دي هغه ناس دي.
د دغه صورتحال ته په کتو د سیاسي ګوندونو مشرانو له وزیر اعظم سره لیدلې دي، نواز شریف سره هغه یې څه ورته ویل دي او نواز شریف به ور سره په څه رضا شو دي؟
بالکل پامیر، وزیر اعظم نواز شریف سره چې د تیره ورځ اے این پی، ایم کیو ایم، نیشنل پارٹی او د پیپلز پارٹی مشرانو چې دغه ملاقات کړی دی. وزیر اعظم د دې ګوندونو مشرانو سره په سیاسي صورتحال خبرې اترې شوې دي. د وزیر اعظم وینا و چې هر خبره چې دغه د جمهوریت کمی خبرې اترې دي او جمهوریت د لارې چې دغه هواریږي په کار چې د ایراشي موږ سره خبرې اترې وکړي. بلخوا پامیر په دې موقع د سیاسي مشرانو چې دی هغه ویل چې د ټولو مسلو حل د مذاکراتو د لارې دی. وزیر اعظم سره ملاقات نه پرشه دی سینیټر سره باندې وویل چې هغه ګوند به جمهوریت ملګرتیا کوي او کم جمهوری روایت چې دی کنه نو کم اوس سیاسي صورتحال روان دی په کار چې د دغه د لارې په دغه کابو موندل شي. بلخوا چې دی د نیشنل پارټي میر حافظ بزن جو وایي چې کله معاملو حل لپاره دی عمران خان سره خبرې اترې کوي نو دی تیار دي چې دا معامله هواره کړي. او دا شان
او کته سره تدا وای چې تاسو د سېنټر رضا ربانی ذکر وکړ نو د پاکستان قومي اسمبلی آیا په دغه سیاسي صورتحال باندې څه ویلې دي تر اوسه پورې څرګندونه پکې شوې؟
بالکل پامیر، د دې مخکې تیر ورځ چې کوم دی سید خوشی شاپ قومي اسمبلی کې اول چې په موجوده صورتحال کې د صبر او تحمل نه کار اخستل پکار دی. دا غوینه و چې ملک دا وخت د غیر معمولی حالات سره مخ دی، پکار دی چې موږ هم د مذاکراتو لار خپل کړو. دا شان چې د ایم کیو ایم چې کوم ایم کیو ایم ډاکټر فاروق ستار چې دی هغه هم وویل چې دغه پارټي هم تیار ده چې د
خبر اترو لپاره دغه مسله حل کړي. ډیر زړه مننه، خوشاله اوسې. رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرخه او تاسو واوریدل چې د پاکستان تحریک انصاف هم ویلي دي چې د اګست پر 14مه به لاریون کوي اسلام آباد کې. طاهر القادری ویلي دي چې د کسان نیول شوی دی او دی به هم لاریون کوي او د وزیر اعظم نواز شریف حکومت بڑنگوی ته په اسلام آباد کې د آئین 245 د فهم نافذ ده او په هیواد کې سیاسي فضا خړه پړه شوې ده. دا غ هیواد د سیاستوال د دغه حالات په اړه څه فکر لري؟ د دې پوښتنې جواب سراج زهیر راکوي.
د موجوده سیاسي صورتحال په اړه سیاستوال څه فکر لري؟ کله چې مشال ریډیو د قومي وطن پارټۍ د مشر آفتاب احمد خان شیرپاونه وپوښتل نو هغه وویل،
ما په خیال دا کم حالات چې جوړ دي ملک یو خدا چې بای مونږ غیر آئینی غیر جمهوری اقدام بالکل داغه محقق نه یو. جمهوریت کې جلسہ جلوس درنه دا خوئی او کو هغه د آئین د دایرې نه باري او د جمهوریت د پاترنر کوزین باغی سره مونږ بالکل متفق نیو. مونږ وزیر اعظم تندا ویلو چې اول خو پکاردار کو په خبراتو داسې یو لارا رو راوتی شي نو دا د ملک لپاره بهتره ده.
همدارس دا منیسټر ګوند په خوانی د قومي اسمبلی غړي بشرا ګوهر مشال ریډیو ته وی چې دا وخت نواز شریف هم او عمران خان هم سخت دریس خپل کړي دي، کوم چې د پاکستان لپاره د نقصان خبره ده. نو موړی زیاته کړه،
شاته دا سلاسونه دي او غیر جمهوری لاسونه دي چې کوم بیا فائدہ کنه اوباسي. ما تاسو وی دا تخت پنجاب له جنگ دي او پتلی تماشا ده. یو طرف نه کینیډا مولا اډم دي، عمران خان خو همیشه نه یو سپوکس مین پاتې شوی دی د اسټابلیشمنت او هغه سکرپټ باندې چلی. خپل دومره سره دغه شته نه لیډرشپ چې هغه به ویژن ولري یا دغه به ولري نو دا خطرناک دی. د دې ته به نقصان چې ټول نه زیات کیږي نو هغه به د دې ملک جمهوری نظام
دی. د پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر ڈاکٹر سعید اقبال مشال ریڈیو تا اوی باید چی حکومت د عمران خان غختنی و منی
خو ډېر زیات نقصان دی او دواړه ایکسټریمس پوزیشن باندې دي او بل دال هلته آرمی آپریشن کې مصروفه ده. نو مونږ خود دې 245 هم خلاف یو او مونږ په دې کې عمران سره اګری کوو چې دا ډیمانډ چې عمران ټیک دي خو دې کې مونږ عمران سره نه اګری کوو چې حکومت وغورځېږي. نون لیگ سره زمونږ دې کې اتفاق نشته چې دای دې تعلقات سره سختی وکړي یا دې عمران سره سختی وکړي چې څوک حکومت کی هغه نرم یہ ساتھی اور دہلی بقاشی عمران مطالبات عموانی اور طاہر القادری سر مذاکرات کی خبر ختم کی.
د ذکر د چې د پاکستان په موجوده سیاسي صورتحال پخوانی صدر آصف علی زرداری او د متحده قومی موومنٹ مشر الطاف حسین د مختلفو سیاسي ګوندونو د مشرانو سره په ټلیفون هم خبرې اترې کړې دي او ته په سیاسي او جمهوریت طریقہ د مسلې د حل راوستو ویلې دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
د خیبر پختونخوا د کرک په ګورګورۍ تحصیل کې د ځایي مشرانو په غونډه کې فیصله شوې ده چې ښځې به بیل نرانو بازار ته نه ځي. د پریکړې تر مخه که د دې حکم سرغړونه یا خلاف ورزي وشوه نو مشران به په جرګه کې سزا اوروي. هلته د کرک انتظامیه وایي دا کار د حکومت عملداري د ننګولو یا چیلنج کولو معنی لري. چارواکي وایي هیڅ کس په دې ډول کار ته نه پرېږدي. تفصیل شبیر جان راکوي.
د کرک ضلع ګورګوره تحصیل کې شوې ده د غونډې یو مشر غلام امین مشال لیډو ته وویل چې د دوی په سیمه کې نشه توکو خرڅول عام شوي وو. دغه رنګ امن امان صورتحال خراب وو او د حکومت یا ضلع انتظامی لخوا د دغه هیڅ مخنیوي نه کېده. نو ځکه دوی په خپله د سیمې ټول مشران نایوځای شو او د سیمې د ښېګړو لپاره مهمې فیصلې کړې دي. او بل دا چې د زنانو په بهر وتو بندیز نه بلکې بازارونو ته بغیر نارینه تللو باندې بندیز لګولې شوې دي.
روڈ کے بعد ہلکو دگا ہر بس کول دکھوائے اور پولیس نشتا بل سب نشتا نو ہر بارے کے سٹنگ میں وش والے آگا حکومت بند کر لو وردی نہیں ول بانے خواہ لکا بازار تک دکھ دی نو پل کسان بور سارا بھی تو کور سڑی بور سارا بھی نو لکا سارے چی اور سر نہیں سے جاننا بازار کا نشت لگا نہ نہ جی اسکول لو کالج ہو نکو روڈ پر ادا خبر نہ صرف بازار لگا
ولی بل خم چکلا پدی لڑکے دا گرگرے تحصیل دا ضلع انتظامی اور چارواکی اسسٹنٹ کمشنر نواز خان نو پختل نو هغه مشال لیډو ته ول چې داسې ګامونو مطلب د ریاست عملداري چیلنج کول دي. ولی دوی به کله هم داسې ګامونو اجازه ورنکړي.
مور
خبرې ته پولیس سټېشن ته موجود دی تناشته دی پکې او پولیس په خپل کارم کې ال ته زمونږ د آئل اینڈ ګیس په تدارې کې انسټالیشن هم دی ال ته خپل جو خدا سټېټمنټ ورکړي بهرال د هغه ویریفیکیشن هم کوو په دې موجوده حالت کې خدای جواب اچه تنه شو ورکولې تنه ځکه چې سټېټ شته چې له سټېټ ریټ ختم شي نو بیا خو ټیک ته خلک په خپل کوي کلی وطن رسم او رواج نو مطلب دا دی چې هغه ټیک ته خلک خدای خو یو قسم د سټېټ ریټ چیلنج ته ونځي د دې خلاف چې څه قسم لیګل اکشن وي کنه موږ به هغه اخلو ځکه مطلب دا دی چې موږ باندې قانون ماته
بلخوا هم په دې لړکم چې کله د زنانو د خېګړې لپاره کارکونکي د مدني ټولنې یو ځان غړي ازرا نفیس حوزفزین او پختل هغه ویل چې د خیبر پختونخوا زنانه وړاندې نه رستو پاتې دي او داسې فیصلو سره به دوی نور هم رستو پاتې شي بلخوا د ضلع انتظامی چارواکی اسسٹنٹ کمشنر نواز خان مشال لیډو ته دا هم ویل چې دوی مقامی پولیس چارواکو ته حکم کړی دی پلټنې پیل کړی دي او ډېر ژر به د دغې کسانو په ضد کاروایی وکړی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پېښور.
د مشال په هنداره کې ځان وویني.
بلوچستان د تربت په ناصر آباد سیمه کې د امنیتي سرتیرو د پاکستاني امنیتي سرتیرو پر قافلې د وسلوالو په برید کې دوا سرتیری وژل شوې دي. تر دې وروسته نښته شوې ده. خدای نور ناصر را سره د ټلیفون په کرخه دی. خدای نور، پیښه کله شوې ده او نښتې صورتحال څه دی؟
مننه پامیر. لکه تاسو ویل تربت ناصر آباد او دا ناصر آباد دا د ټوم سیمه ده. ناصر آباد یو کلی دی. هلته پرون غرما یا ماسپښین خواته د پاکستان د ملیشیا ځواکونو یو کنوای یا کتار روان و چې په هغې باندې وسلوالو برید وکړ. د ملیشیا ځواکونو سرچینې وایي او همدغسې د بلوچستان د صوبایي حکومت سرچینې وایي چې لومړی هم وسلوالو په دې قطار باندې برید وکړ چې په هغه کې د دوی دوه سرتیري ووژل سو او شپږ نور ژوبل سو. دا چارواکي زیاتوي چې تر دې وروسته بیا د امنیتي سرتیرو په ترابي ډزو کې بیا لس وسلوال دوی ادعا کوي چې لس وسلوال یې وژلي او د دوی دوه سرتیري دا وژل شوي دي. خو تر دې وروسته بیا ماښام ناوخته د بلوچستان لیبریشن فرنټ چې وسلوال ډله د بلوڅو د هغې ویاند ګوهرام بلوڅ خبري اژانس ان ان آی ته ټلیفون کړی و او هغه وایي چې هغه بیا ادعا کوي چې په دې برید کې د دوی یوازې دوه سرمچاران وژل شوي او دوی د ملیشیا ځواکونو اته سرتیري وژلي دي. دوی د دې برید مسؤلیت قبول کړی دی.
بلوچستان بلوچ لیبریشن فرنٹ
بلوچ لیبریشن فرنٹ ګوهرام بلوچ دی برید مسؤلیت قبول کړی دی. بلې
سم ده. ډیر زیاته مننه خدای نور ناصر را سره د ټلیفون په کرخو. او وسه مرزو د قبایلی سیمې خیبر تیرال له تیرا میدان به کورشوی زرګونه کورنۍ خپل کلیو تستنی شوی دی. خدای وای تر اوسه له هغه پر مختیایي کارونو به برخې دی چې موده مخکې حکومت اعلان کړی وي. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د خیبر جنسای لری پرتی سیمی تیرا میدان نبی کورشوی خلق وای چې د دوی زیاتره کې بلی تیرا میدان ته استانی شوی دی. خو دلته تر اوسه هغه اسانتیاوی ندی ورکړی شوی چې د کوم وادي ورسره شوی وي. دوی وای چې په دې ورستو کې د خیبر پختونخوا گورنر او پولیټیکل چارواکو هم د تیرا میدان د ورکړې و خو تر اوسه پکې کوم ترکیاتی کارونه ندی شروع شوی او په زرګونه کورونه اوس هم وران ویجاړ پراته دي. عبد واحد پردیش په دې ورستیو کې تیرا میدان ته تللی و. د تیرا میدان د اوسنی حالت او د ستنو شو خلکو د ستونزو په حق له مشال ریډیو ته وایي.
ډېر کورونه وران پراته دي، دوکانونه وران پراته دي، بازارونه وران، هر څه هغه چې کم متاثرین اوس واپس روانه ده واپس کیږي. نو دوی ټول لګیا دي، ټول شپه ورځې په ځان یوه کړې ده او هغه ژوند چې په کم ځای کې دینه پاتې شو چې دا غځینه بیا شروع کړي. خو تکلیف ورته ډېر زیات خلکو لا ما پخپل ولیدل صحت په حواله سره یا تعلیم په حواله سره کومه سرګرمي په ګراوند باندې نه ښکاري نه په غونډه علاقه کې یو ښځه ډاکټره نشته دی
د تیرا میدان د خلکو د اندېښنو غوښتنو په حق له مشکله په خیبر هاوس په خبر کې د ایجنسی ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ غلام حبیب رائے واخسته نو دوی وویل
ان شاء الله موږ بیا ویزیت د ټول ډیپارټمنټ سره زه به د نوي ټایم روانې ما روډز هیلت او ایجوکیشن واټر سپلای په ان شاء الله هر سبق کیږي هغه پروسس روان دي هغه موږ سره ان جی اوز روان دي هغه هم مطلب د خپل کار وکړي ښه
یا د دې چې تیر کال د جنوري په میاشت کې د خیبر ایجنسی په لری پرته سیمه تیرا میدان کې د تحریک طالبان پاکستان وسله والی ډلې او حکومت پلو وسله والی ډلې انصار الاسلام ترمنځ د نخټو لامل په زرګونه خلک بے کوره شوي وو
فراد شینواری رپورٹ موریده ده کندار د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق د پاکستان پر استخباراتی ادارې ISI تور پورې کړی دی چې افغانستان ته وسلوال استوي او هغه هیواد بې ثباته کوي نو موړی دا خبره نن د مشال راډیو له همکار ابوبکر صدیق سره د ځانګړې مرکې پر وخت وکړه ل جنرال رازق د مرکې په پیل کې پوښتنه شوې ده چې آیا دا خبره رښتیا ده چې افغان دولت په کوټه کې په ځینو هدفي وژنو کې مستقیم یا غیر مستقیم لاس لري
دا کارونه د طالبانو نه دي دا کارونه د ایسای د ټولو خلک چې وژل کیږي د ایسای د خوښۍ د نیږي او هغه په دې نه خاطر چې پر موږ فشار راوړي وړي رقم دې سره غاړه کړو او د دې سره لارې
ځینې سرچینو دا سم ویل دي چې تاسو هم ګواکې الته چې کوم په دې اوسني کال کې ځینې طالب مشران وژل شوي دي د بیلګې په توګه د زاکری په نامه یو مولا او د طالبانو ګواکې مشر وو هغه چې په هغه کې د تاسو خلک لاس لري تاسو دا تورونه ردوي کوم نه
طالبانو خپل ځینې مشکلات چې دي دا خو به نظامي مشکلات او د کی د طالبانو خپل ځینې خلک یو دي د دې څو ګروپ باندې تقسیم دي ځینې د ISI سره کار کوي ځینې نور شبکو سره دا خو د دې خپل مشکلات دي
ISI به ول وغواړي چې تاسو د فشار لاندې راولي
نو د دې غواړي چې خپل نفس تل تجارت کې دي پر قیامت چې مرده دي مخ وای شي لکو او د دې سره او رقم نه رقم چې باید کې وسو چې هغه د دې په ګټه یا د افغانستان په ضرر
په دې ورستیو کې په کندهار کې او خصوصا په جنوب کې عموما طالبانو بیا هڅه کړې دي چې لوی لوی بریدونه تر سره کړي تاسو د دوی د هڅو ته په سر نظر ګوري
دي دا ټول فشارونه د پاکستانیانو یا د دې چار دې کې دی له تشمات خوړل دي په کندهار کې د کفلمن کې د کنور سره کې دي په دې کې وسه اکثریت په ټول جنگو کې رابري خپل پنجابیان کی چینه پنجابیان کی ډاکټران پنجابیان سره کارونه ټول خپل پنجابیان لشکر سی باقی
تاسو چې دا ادا کوي چې دا پنجابیان دي نو تاسو آیا خلک نیول دي اسناد مو نیول تاسو ثبوتونه لري
مله اسناد مو نیول دي خلک مو نیول دي عمر خلک مر سره ستاسو دي فلاش
د کندهار د پولیسو له مشر جنرال عبدالرازق سره مو د ابوبکر صدیق مرکه اوریده د دغه تورونو پاړه تر اوسه پاکستان سره دی ویلی او وس هم راځي چې د مزار مشوخیل او د ظاهر مشوخیل په غږ ټپی وو
زارا کب
په پیښور کې نه نیمه او په کابل کې نه بجې شوې. راځي چې د خبرونو لنډیز واورو. پاکستان وای په افغانستان کې د امنیت مخ پر خرابیدونکو حالت اندېښمن کړی دی. تیر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت وایند تسنیم اسلم د ونیزې خبري غونډې پر وخت د افغانستان پر خاوره د پاکستان لخوا د توغندیو بریدونو تور رد کړ. د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری ګواښ کړی دی چې تر اسلام آباد بلاریون کوي چې د وزیر اعظم نواز شریف حکومت ړنګ کړي. بیګا د پاکستان عوامي تحریک یا پی ای ټی له لوري په یو بیان کې دعوه شوې ده چې پولیسو د قادری له 1500 زیات پلویان نیولي دي. خو د پنجاب د قانون وزیر رانا مشهود د قادری د 2.5 ملاتړو د نیولو پخلای کوي. په بلوچستان کې د پاکستان د امنیتي سرتیرو پر قافلې په وسلوال برید کې 2 سرتیري وژل شوي دي. چارواکي وایي په خطر ورځ د تربت په ناصر آباد تومپ سیمه کې وشو چې پکې 2 سرتیري ژوبل هم دي. د دوی په خبره د برید په نتیجه کې نخته پایل شو چې پکې 10 وسلوال وژل شوي دي. بلوچ لیبریشن فرنٹ د پیښې په اړه منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په کابل کې د ولسمشر له دواړو نوماندانو سره ګوري. نوموړی تیره شپه هم د امریکا په سفارت کې له اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره خبرې وکړې. د کندهار د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق د پاکستان پر استخباراتي ادارې ISI تور پورې کړی دی چې افغانستان ته وسلوال استوي او هغه هیواد بې ثباته کوي. نوموړی دا خبره نن له مشال رادیو سره د ځانګړې مرکې پر وخت وکړه. پاکستان تر اوسه د جنرال رازق د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما وایي د ضرورت په صورت کې خپلو ځواکونو ته په عراق کې د اسلامي دولت پر وسلوالو د هوایي بمباری اجازه ورکړي. دا اوباما دا اعلان نن کړی دی. وایي مخه په شمالي ښار ایربل کې د پوځي او ډیپلوماټیکو کارکونکو ساتنه ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې بریدونه غندلې دي او پر نړیوالې ټولنې د عراقي ولس او حکومت د ملاتړ غږ کړی دی. بیګا د امنیت شورا تر تړلو ورونو شاته بیړنۍ غونډه وکړه چې په شمالي عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پرمختګ له کبله د پیدا شوي خراب بشري حالت پر هواري خبرې وکړي. د خبرونو تر لنډیز وروسته وسم ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې پاکستان کې سیاسي هلې ځلې تیزې شوې دي. یو طرف ته عمران خان د آزادۍ مارچ خبره کوي، نو بل طرف ته طاهر القادری د انقلاب مارچ. د دې سره سره شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات هم روان دي او د بیکور شو خلکو بحالي هم د حکومت لپاره یو لوی چیلنج دی. دا شان د توانایي کمی او ګرانی هم عام خلک د ستونزو سره مخامخ کړي دي. تر یې مخکې لیکي چې د دې هر څه باوجود په اهمو قومي مسلو د ټولو سیاسي جماعتونو خپلو کې سلام مشورې یو ښه خبره ده او د دینه دا ثابتېږي چې د حکومتي او مخالف ډلو ګوندونو ترمنځ د رابطو دروازې کله هم نه بندېږي، کوم چې د جمهوریت لپاره یو ګټور اقدام دی. ادریا اخیری کې لیکي چې یو خوا احتجاج کول د جمهوریت حسن او ښکلا ده، نو بل خوا نواز شریف د جماعت اسلامي امیر سراج الحق ته د خیبر پښتونخوا حکومت پر ضد د کاروای نه کولو یقین ورکړی دی، کوم چې د مفاهمت اړخته یو ضروری کام دی او هیله ده چې د سیاسي جماعتونو دا ما رویو سره با جمهوریت او جمهوری اقدارو ته ګټه ورسی او داشن با حالت خطرناک اختلال نشي، کوم چې د وخت ضرورت هم دی او د دې خواګه به اولسته رسی. بل طرف ته ایکسپرس ورس پانه خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان او هند ترمنځ به د روانې میاشتې په 25مه نیټه په اسلام آباد کې د سیکرټریانو په کچ مذاکرات کیږي چې پکې په یو شمېر چارو غور کولې شي. د ادارې په وینا چې لدی وړاندې سوسو واري د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات شوي او بیا وروستو دغه مذاکرات د زړښت کار شوي دي. درې وړاندې لیکي اوس چې یو واري بیا دا مذاکرات پیل کیږي، نو باید چې دواړه ملکونه دا معاملې په سنجیدګۍ سره واخلي او ټول حل طلب مسلې د غور لاندې راولي، ځکه چې د دې ګټه د منطقې د امن او ترقۍ سبب ګرځېدای شي. درې زیاتوي چې دې لړکی به هند لام د خپل ټینګټوب نه ډډه کول وي، ځکه که وکتی شي نو ټول نړۍ لګیا دا خپل مسلې هواروي او هندوستان او پاکستان د خپل آزادی اتش پی تکاله پس هم د کشمیر د مسلې په حل کې ناکام شوی دی. نو اوس وخت راغلی دی چې دوه ملکونه د دې پخوانو مسلو د حل لپاره کلک او سنجیده ګامونه پورته کړي چې دارنګ منطقه کې امن او ترقی راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال د وسلوالو د وژنې داوو په اړه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا ټلګراف ورځپاڼې په افغانستان کې د یو امریکایي جنرال د وژنې پر موضوع بحث کړی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ملیحې امیرزادې اورو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوځ وایي چې د شمالي وزیرستان په دوه ښارونو میرانشاه او میرعلي یې مکمل کنټرول ترلاسه کړی دی. د ورځپاڼې په خبره ځمکنۍ نښتې ډېرې کمې شوې دي او زیاته مړینه له هوایي بریدونو او بمبارۍ له امله په رهایشي سیمو کې شوې ده چې داسې باور کېږي وسلوالو پکې پناه اخیستې وه. داسې ویل کېږي چې په شمالي وزیرستان کې موجود زیاتره وسلوال ګاونډو قبایلي سیمو او یا د شمالي وزیرستان لرې پرتو سیمو لکه د تخیل ته تښتېدلي دي چې اوس هم د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه ده. ورځپاڼه لیکي په سیمه کې پوځي کاروایي د کراچۍ پر هوایي میدان د طالبانو تر برید یوه اونۍ وروسته شروع شوه. دا له هغې وروسته ده چې د طالبانو سره د امن د خبرو اترو حکومتي هڅې ناکامه شوې دي. ورځپاڼه لیکي د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې او ځایي اوسیدونکي د پوځ د ادعاو په مقابل کې وایي چې په کاروایي کې په 1550 وژل شوو کسانو کې یوازې وسلوال نه دي بلکې په هوایي بریدونو کې ځینې ولسي وګړي هم وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پوځ شمالي وزیرستان ته د خبریالانو په تک بندیز لګولی دی او دا زیاتره ناممکن وي چې د مرګ ژوبلې رپورټ ورکړل شي او په ازاده ډول یې پخلی وشي. ورځپاڼه لیکي د نهې په ورځ طالبانو ځایي خبریالانو ته دھڑکه ورکړه. په یو بیان کې طالبانو چې د بې پولي خبریالانو سازمان او د خبریالانو د حفاظت یوې بلې ډلې کمیټي ټو پروټیکټ جرنلست ته مخاطب وو، پر خبری میډیا د پروپاګنډې د خورولو تورونه لګولي دي او د ممکنه بریدونو دھڑکه یې ورکړې ده. بلخوا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه لیکي چې تیره ورځ په افغانستان کې د یو افغان سرتیري لخوا په نېشنل ډیفنس یونیورسټي کې د امریکایي میجر جنرل وژنه په هیواد کې د نیټو تر مشرۍ لاندې ځواکونو لپاره یوه توره ورځ وه. میجر جنرل هیرلډ گرین د افغانستان په 43 کلنې جګړه کې نه یوازې تر ټولو لوړ پوړي چارواکی دی چې وژل شو، بلکې هغه د ویتنام د جګړې راهیسې په بارني هیواد کې وژل شوی تر ټولو لوړ پوړي امریکایي پوځي دی. ورځپاڼه لیکي دغه پیښه منفي سوچ لرونکو هغو کسانو ته د خبرو یوه موقع په لاس ورکوي چې داسې باور لري چې په افغانستان کې د امریکا کوششونه احمقانه دي، ځکه چې د هغوی په فکر طالبان د امریکایي جنګي ځواکونو د تګ په انتظار ناست دي چې وروسته به یو وار بیا سر پورته او خپله بریا اعلان کړي. خو ورځپاڼه لیکي چې هغوی غلط دي. د ملي دفاع پوهنتون په ودانۍ کې چې د برېټانیا په ملاتړ سره د سینډ هرسټ ان د سینډ په نوم د افسرانو د تربیت یوه اکاډمي هم ده، دغه پیښه له طالبانو سره تړاو نه لري. ورځپاڼه لیکي دغه شان بریدونه په افغان امنیتی ځواکونو کې د تندرو د موجودیت نتیجه نه وي، بلکې وجه یې ډېرې معمولی وي. د مثال په توګه د ګاډو د ودرولو ځای یا کار پارک په اړه بحث یا قبضه شوی لپټاپ سبا د خبره وغیرہ چې په نتیجه کې یو تن ټوپک واخلي او بل وژني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د عراق په شمالي برخو کې د هغه بشري او امنیتي بحران په اړه لیکنه خپره کړې ده چې د اسلامي دولت وسلوالو تر فعالیتونو وروسته پیدا شوې ده. له سنجار سره نږدې په لسګونه زره کډوال بې له مرستو بند پاتې دي او ملګري ملتونه ویره څرګندوي چې په دوی کې زیاتره ماشومان د ژوند له خطر سره مخامخ دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په شمالي عراق کې د عراقي او شامي کردانو د سیمو پر پوله د اسلامي دولت وسلوالو واکمنۍ نوی بشري او امنیتی بحران پیدا کړی دی. له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په لسګو نظر ملکي وګړي له عراقي ښار سنجار سره نږدې په غریزه سیمه کې بند پاتې دي. سنجار د اسلامي دولت وسلوالو نیولې دی. په دې کډوالو کې شاوخوا 15,000 ماشومان دي. ملګری ملتونه وایي که دې کډوالو ته پر وخت خواړه او اوبه ونه رسېدي نو دا ماشومان به په ورځو کې دننه مړه شي. په عین وخت کې وسلوال ګواښ کوي چې د عراق دوه تر ټولو لوی د اوبو بندونه یا ډیمونه ونیسي او د کردانو مرکز ایربل ته د ننوتو هڅې هم کوي. ورځپاڼه دعوه کوي چې په هغه سیمه کې بشري ژوند او د امریکا ګټو ته ګواښ د غزې تړانګې پرتله زیات دی. د غزې تړانګه په دې وروستیو اونیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د توجه مرکز دی. ورځپاڼه لیکي د شمالي عراق په هغه برخه کې یو عراقي ډله ده چې د یزیدیانو په نوم پیژندل کیږي. دا ډله د اسلامي دولت وسلوالو د ټول وژنې له ګواښ سره مخامخ ده، ځکه چې وسلوال د دې فرقې کسان ملحدان بولي. په عین حال کې په سیمه کې د امریکا تر ټولو نږدې ملګری د کردستان حکومت دی چې د اسلامي دولت وسلوالو پرمختګ مخنیوي لپاره ولاړ دی. رپورټونه وایي امریکایي چارواکو کوردی ځواکونو ته په مستقیمه توګه د وسلو استولو اجازه ورکړې ده. دا ځواکونه د سنجار بیا نیولو هڅه کوي. امریکا په عراقي حکومت هم ټینګار کړی دی چې د یزیدیانو په سیمه کې له الوتکې بشري مرستې ورواچوي. ورځپاڼې لیکي په دې ټول بهیر کې د عراق په اړه د امریکا د تګلارې تاوان کوردانو ته رسیږي. امریکا غواړي چې له کوردانو سره د مرستو پر ځای دې په بغداد کې قوي مرکزي حکومت موجود وي. کوردان سیکولر دي، ډیموکرات دي او غرب پلوه دي. تیره میاشت کوردانو یو پلاوی واشنگتن ته سفر وکړ او له امریکا یې د مستقیمو پوځي مرستو غوښتنه وکړه چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر وړاندې وجنګیږي. خو د اوباما حکومت چارواکي دا فکر کوي چې د دې کار تر کولو مخکې باید له عراقي وزیر اعظم نوری المالکی پوښتنه وکړي او په دې کې د هغه رضایت او همکاري ترلاسه کړي. د ورځپاڼې په خبره د مالکی د فرقیزو تګلارو په نتیجه کې په عراق کې کورنۍ جګړه پیل شوه. ورځپاڼه زیاتوي د اوباما اداره دا سم کار کوي چې د مالکی د وزیر اعظم تر مودې هغه ته مرستې ورنکړي، خو باید په شمالي عراق کې د بشري بحران هواري لپاره په سمدستي توګه هلې ځلې وکړي او د کوردي ځواکونو ملاتړ وکړي چې د وسلوالو مخه ونیسي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
نیویارکر خبرونه د افغانستان په اړه د لیکوال او په افغانستان کې د جګړې د یو پخوانی سلاکار لیکنه خبره کړې. د لیکوال وایي د افغانستان په جګړه کې د افغان سرتیرو لخوا د نړیوالو سرتیرو په نخښه کېدل یو دود ګرځېدل دی. نجیب عامر د لیکنې له مهمو برخو سره.
نیویارکر مجله لیکي په افغانستان کې د یو افغان سرتیري په ډزو د یو امریکایي جنرال وژنه د ویتنام د جګړې نه پس یو بې ساره پیښه ده. د مقالې لیکوال ایلیټ اکرمن چې په افغانستان کې وخت تیر کړی لیکي کله چې هغه د 2008 او 2011 کلونو په منځ کې په افغانستان کې وو او د ځانګړو عملیات کوونکو افغان ځواکونو د صلاحکار په حیث خپل دنده پر مخ وړله، د بریا او د پای ټکی د دوی په ډکشنری کې نه و. نوموړی وایي اوس مهال خدا ټکی د افغان جنگ لپاره نور هم نامناسب ښکاري. نوموړی وړاندې لیکي د بعد خپل تاجک همکار قومندان کریم سره په شریکه په هرو دوه میاشتو کې د عملیاتو په اړه یو غونډه درلودله او په دغه غونډه کې به دوی د یو بل سره په دې خبرو غور کاوه چې کوم کلی په غزمو یا گشت ارزی، او کریم به ورته سپارښتنه کوله چې په یادو سیمو کې د وسلوالو د نخښه کولو ښه چانسونه دي. لیکوال وایي د افغان همکار خبرې به تل رښتیا ثابتېدلې. د مقالې لیکوال ایلیټ اکرمن زیاتوي د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې ته نږدې سیمې د طالبانو سره د جګړې مهم ځایونه وو. دوی به هلته ځواکونه ولېږل، عملیات به وشول، بیا به ځواکونه واپس کړل او د یوې لنډې مودې د آرام نه پس به نوموړی او کریم یو وار بیا د یوې نقشې په وړاندې کېناستل او د نوو عملیاتو لپاره به یو بله سیمه په ګوته کړه. جان پاول وان چې په ویتنام کې د امریکا یو چارواکی و وایي دوی په ویتنام کې 12 کلنه تجربه نه درلودله، خو هغه یو کلنه تجربه تر 12 کلونو پورې تکرارېږي. همداسې د افغانستان د جنگ په اړه هم ویل کېدای شي، ځکه د کریم په شان افغان قومندانان په یو ولایت کې د لسګونو کلونو لپاره کار کوي او ډېری امریکایي جنرالان د دوی په مخ کې دلته تللي راغلي دي. لیکوال وایي افغان پولیس او امنیتي ځواکونه روان جنگ ته د یوې ځانګړې زاویې نه ګوري. دوی دا جنگ د 1990 کال نه لیدلی دی. دوی په جګړه کې بوخت دي خو د بریا خبره نه کوي. نیویارک لیکي لومړنی راپورونه ښایي چې د میجر جنرال هیرالډ گرینی د وژونکي افغان سرتیری دا یو انفرادي عمل و. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت قبول کړی نه دی. په مقاله کې راغلي د افغان ځواکونو لخوا په نړیوالو ځواکونو بریدونه د افغان جګړې اوس علامت ګرځېدلې او داسې ډېرې پیښې مخکې هم مخې ته راغلي دي. لیکوال وایي د افغانستان په ملي پوځ کې د ملک د هرې برخې نه سرتیری موظف شوي او اکثره وخت د یوې سیمې خلک په نورو ولایتونو کې له خپلو کورونو څخه لرې وظیفې پر مخ وړي. د لیکوال په باور کسه هم دې سره د ملي فوز مفکوره قوي کیږي، خو په افغانستان کې ځایي اړیکې ډېرې مهمې دي او کله چې دا وش کیږي نو ورسره ډیسپلن او مورال اغیزمن کیږي.
د قبایلي سیمو د ځوانانو لپاره حکومت له راتلونکې میاشت د یو ګرځنده کتابتون یا موبایل لایبرری پیلولو اعلان کړی دی. دا کتابتون به هرې قبایلي سیمې ته ځي او په زیات رعایت به په پره ځوانانو او زده کوونکو کتابونه پلوري. رابع اکرم خان معلومات راکوي.
د کتابونو کامی اداره او د قبایلی سیمو د انتظام اداره به په مشترکه توګه د را روانې میاشتې وړومبۍ هفتې نه په قبایلی سیمو کې د یو ګرځنده لایبرری پروګرام شروع کوي. د سم مقصد چې د قبایلی سیمو په ځوانانو کې لیک لوسته وده ورکول دي. د کتابونو کامی ادارې نېشنل بک فاونډیشن د خیبر پښتونخوا ډایرکټر مراد علي مومن په دې اړه مشالیرو سره په خبرو کې وویل چې راولپنډۍ کې د یو ګرځنده لایبرری د کامیابۍ نه پس دوی د قبایلی سیمو ځوانانو لپاره د یو ګرځنده لایبرری د شروع کولو فیصله وکړه. دوی ویل چې ګرځنده لایبرری ګاډی لپاره دوی قبایلی سیمو د انتظام ادارې فاټا سیکرټریټ سره معاهده لاسلیک کړې ده، او فاټا سیکرټریټ کې ولاړ استعمال شوو ګاډو کې یو ګاډی د لایبرری لپاره ورکړل شوې ده.
جمرود کې خلو په دې سلسله کې مال دي پولیټیکل ایجنټ چې کوم دغه ته یو فارمټ ریکوست هم لیکلی چې هغه سره خپل سټریټیجی جوړ کړو، چې هغه کې ریپیشن افسر سره موږ ملاقات وکړو چې په جمرود کې څو نه تعالی جوړ دي میل دي فیمیل دي دا په روټیشنل بیسس باندې کې یو ورځ بدا جمرود کالج فیمیل ته یو ورځ بدا وایس کالج ته یو ورځ بدا سکول ته ځي، هغه نه پاتې کوم بل نیکست ویک کې دا موږ دا په جوړ ټوړو به موږ ټوړو دا چې په نمبر نمبر باندې دا چې اورګځي تا دا چې پر پالچینا تا یو روټ هم جوړ کړی یو پراپر ډایرکشن یو شیډول هم دې جوړو.
د دې په وینا چې د دې ګرځند لایبرری او د عملی حفاظت لپاره به ورته د لاسلیک شوی معاهده مطابق د هر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ سکیورټي ورکوي. کرم ایجنسی سره تعلق لرونکي او د پیښور یونیورسيټي زګونکي ریحان محمد وای چې دا لایبرری به یو قسم له په قبایلی سمو کې کتاب راجوندې کړي، خو وایي چې هر ایجنسی لپاره د دوه دوه ګرځند لایبرریانو سرویس شروع کړي.
دا خو لازمی خبره ہے کہ کتاب کی وہ داسې گائیڈنس داسې خبرې به تلي چې هغه کې د سټوډنټس رهنمایي کیږي، نو دیو جن اب سټوډنټس انکریج کیږي او نور مخته تللي کوشش کول غواړي.
د لایبرری اهمیت او افادیت په اړه د اسلامي کالج یونیورسيټي د پښتو د سانګې مشر او شاعر او لیکوال اباسین یوسف زی وای چې دا یو مثبته سوچ دی، دا به هغه علاقو ته ورسی کوم ځای چې د کتاب سهولت نشته، خو پکار ده چې دا سلسله مخکې جاري وساتل شي.
زه ګړم چې د فاټا سیکرټریټ د طرف نه دا قدم چې دی دا ډیر د ستایري وړ دی، او دا لایبرری په کار دا چې یو نه وي چې سو سو لایبرری په هر سیمه کې ګرځي، دا به ډیر خوند کوي. خدا دې چې د دې لپاره به د خلکو زړونه برابر کړي او بیا به لایبرری یو ورځ نه راشي بیا به نه وي. نو په کار دا ده چې هلته کې ښه پخې لایبرری جوړې شي او بچي ټول هغې ته راوپارولی شي چې راځي کتابونه دلته هم لولي او د ځان سره کور ته هم وړي.
د کتابونو کامی ادارې او قبایلي سیمو د انتظام ادارې دا پروګرام به کال 2000 پورې جاری وي. د کتابونو کامی ادارې نېشنل بک فاؤنډیشن د خیبر پښتونخوا ډایرکټر مراد علي مومن په وینا چې د دې لایبرری د افتتاح په موقع دوی به خیبر پښتونخوا گورنر ته د نورو ګاړو لپاره درخواست کوي.
او راځي چې اوس هم د کرن خان په غږ باندې دا سندره واورو، شاعري د باروز خان ده.
ساقی بھگنی کملک پامرا کا ساقی بھگنی کملک پامرا کا باران وری کی مال جامرا کا ساقی بھگنی کملک پامرا کا باران وری کی مال جامرا کا باران وری کی مال جامرا کا تندا پگٹ ناماتی گی نن میں خانہ زما پنا مراتا پخپل وطن چرتا دا سن پغاڑا پخپل وطن چرتا دا سن پغاڑا آ گیا رانس کنے ما خام راکا گیا رانس کنے مخام رکھا باران وری گی مال جام رکھا باران وری گی مال جام سید زمان مکان پکیت کی نیم عشق صدا سیز قیام راکا دخپل جنون پخکار پسی وزمان دخپل جنون پوخ کار پسی اوزما راک دخپل و زلف و دام راکا راک دخپل و زلف و دام راکا باران وریگی مال جام راکا باران وریگی مال جام راکا
نن په پیښور کې د ماشومانو د حقونو تحریک او د ماشومانو د ژغورل نړیوال ادارې سیف د چلډرن په خبري غونډه کې ماشومانو ته د مور د شیدو ورکولو پر ارزښت خبري وکړي. په دې خبري غونډه کې د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه وشوه چې کوچنیو ماشومانو ته د مور د شیدو ورکولو پر موضوع قانون جوړ کړل شي. تفصیل ځلاند یوسفزی راکوي.
د خبری کانفرنس وروسته د دوست فاونډیشن سی آر جی افسر سکندر عالم مشال رډیو ته وویل چې د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې ماشومان ته د مور شیدو ورکول لپاره قانونونه جوړ شوي دي او پاکستان کې هم په پنجاب، سن او بلوچستان کې دا قانون موجود دی. خو د بده مرغه خیبر پختونخوا حکومت تر اوسه د ماشومان لپاره دا مهم قانون نه دی جوړ کړی.
دا نننی پریس کانفرنس زمونږ چې کومنه دغه سره حواله سره کوم چې بریسټ فیډینګ بل دی چې هغه په ټوله دنیا کې د 1/7 اگست پورې دا روز دا پوره هفته مناویږي. دا هغه هفته مناول لپاره مونږ عموم دلته دا نننی پریس کانفرنس کوو چې پای کې زمونږ د حکومت نه دا یو ډیماند یو خواسته هغه ته چې کوم بریسټ فیډینګ بل دی هغه د اسمبلی نه پاس شي او هغه باقاعده امپلیمنٹ شي. چې کوم مونږ وړاندې حالې ځلې کړې دا هغه اوسه پورې نتیجه راوتنه نه ده. مونږ وایو چې دا حکومت ایٹ لیسٹ د دې بل د پاس کول لپاره او د دې امپلیمنٹیشن لپاره څه قدمونه اوچت کړي.
نوموړي زیاته کړه چې په سویلي آسیا کې ماشومان ته د مور شیدې ورکولو تر ټولو کمه شرحه په پاکستان کې ده. سیو دی چلډرن یا د ماشومانو د ژغورلو تنظیم صوبایي مشر عدنان ساجد وایي چې ماشومان ته د مور شیدې نه ورکول له وجې د ماشوم او مور دواړو په صحت بد اغیز غورځي.
د مور په چې کم دی مکمل غذا ده خو زموږ دلته تاسو ته پته ده مختلف وجوهات دي. خاص طور باندې که تاسو ګوره شهري علاقو کې دا د زنانه اوایډ کوي او دې سره د ماشومانو ډیر زیات لکه صحت خرابېږي چې د مور پی نه چې لکه مطلب کم میندې خپل دا پی نه ورکوي نو هغوی ته بریسټ کینسر چانسز ډیر زیات دي.
یاد دی وی چې په 2002 کال کې وفاقي حکومت ماشومان ته د مور شیدې او غذایی ضرورتونو په باب له یو قانون منجور کړی وو خو په پاکستان آئین کې د 13 ترمیم وروسته خیبر پختونخوا لپاره د ځان له قانون جوړولو اړتیا ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پختونخوا د سواد په کالم کې د سالګرۍ پرمختګ په موخه څلور ورځنی میله پیل شوې ده. نیاز احمد خان د دغې میلې په اړه معلومات راکوي.
میلی ته یو شمیر سیلانیان لیدو ته راغلي دي او په وړمۍ ورځ فوزي بینډ، خټک ګډا، د اسونو مقابلې او نورې خوندورې لوبې وشوې. دغه میلی ته راغلی یو اته کلنه ماشومه په دغه اړه وایي:
زبانم دی صفیا او دا میله ډیر ښکلې وه. په دې کې ما ناتوي زما ډیر تعریف وکړو. په دې زه به خلکو ته یم چې اعلان به کوم چې خلکو ته یم چې دلته کې راشي او ښه میله وګوري. دا میله ډیر زیات ښایي.
د پیښور څخه راغلی یو زنانا چې سره د کوړمې راغلی ده د میلې په اړه زیاتوي:
ګډه ته انجوای کړه او ډیر ښه ځای دی او په کار هر کال دا کیږي او ټول خلک راځي او د کالم دوباره ډیولپ شي. دې په جته تر روډ سپورټ ډیر خراب دی غدي دای وجنه باید پیری شي چې ذات خلک دې تد نه راځي او ګل روډ وسې چې ډیولپ شي ان شاء الله ته ډیر خلک راځي او دا دوباره ارسه ټیک ټاک شي.
په کالم کې د قامي جرګې مشر او زی اوسیدونکو ملک غزن خان وای چې داسې میلې د کالم اولس لپاره ډېری ګټورې دي خو حکومت ته پکار دي چې د دې سیمې سړکونه پاخه کړي.
دغه میلې باندې دا چې خلک راشي او د کالم خلکو ته مطلب انکم پاتې شي. دکاندار شو، گاڑی والا شو، مختلف خلک دے دا روڈ حالات ډېر خراب دے او که دا روڈ ته حکومت وفاقی او صوبائی حکومت توجه ورکی او دا روڈ ٹھیک شي نو بیا صحت حوالے سره مطلب دا چې سونه مہمانہ راضی دونه مطلب دا چې فائدہ قوم ته ملاویږي.
د کالم میلې پرانستا په بقایده توګه د خیبر پختونخوا گورنر مهتاب خان عباسی وکړه. هغه ویل چې کال 2010 کې د دې سیمې سړکونه سیلابونو وړي وو ولې تر دې دمه هغه بیا جوړ نشو. دوی په دغه اړه ویل:
زه
په دغه اړه کې ډېرې هڅې کوم او زه وزیر اعظم او د روډونو جوړولو لوی ادارې NHA مشر ته وینا کوم او دا دباو پر هم اچوم. دغه سړک چې د سیمې د معیشت د ملا تیر دی دغه ډېر زر جوړ کړي
مکمل کر سکے.
د میلې تابع کوونکو وینا ده چې میلې ته راتلونکي سیلانیانو ته په خصوصي توګه اسانتیاګانې ورکوي.
نیاز احمد خان رپورٹ مورید په خوست کې اوس میر ولسی شاعران او سندرغاړي د خپل زنو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو خبره کوي او ګلمن دي چې حکومت یې د مشکلاتو حلولو ته پام نه کوي. دوی وایي چې دوی ته هم په ټولنه کې یو خاص حیثیت ورکړل شي. پر دې موضوع د نجیب الله خیل رپورټ اورو. هو به خیر د تخنیکی مسلې له کبله باندې ونه شو کولی چې دا رپورټ درته دغه کو وسی درته بیا نشرو.
سره د دې چې په پښتنو کې خلک له پخوانه هنر، ولسی شاعري او موسیقي ډېره خوښوي او د هنر او موسیقي محفلونو ته ساعتونه ساعتونه وخت ورکوي او ځینې وخت ټول شپه دا ډول پروګرامونو ته ناست وي، ناڅي، لاسونه پړقوي او اتڼونه کوي، خو بیا هم هنرمند او سندرغاړي ته چندان د اهمیت په نظر نه ګوري. په پښتني ټولنه کې د سندرغاړي او هنرمند د ژوند سطحه اوس هم ډېره ښکته پاتې شوې ده او د پخوانیو پیړیو او لسیزو په شان هنرمند د خلکو د نظر او خیال نه لویدلی قشر دی. د خوست هنرمندان ګیلې کوي چې نه ورته حکومت توجه کوي او نه په پښتني ټولنه کې د نورو خلکو په شان ارزښت او موقف لري. هنرمندان وایي که چېرې دولت د دوی د ژوندانه خطوب لوري ته پاملرنه وکړي او هنر ته په اهمیت قایل شي، د شک پرته دا ډول احساس د ټولنې نورو قشرونو ته هم انتقالیږي او د هنرمند ارزښت درکوي.
زه شاعر سلیم ګل طلبګار یم د خوست. تر اوسه پورې زمونږ په لیدو چې زه خپل هنرمند یم، دولت هیڅ کار کومک نه دی کړی. په نورو هیوادونو کې هنرمندان د دولت نه رسمي وي، مشونه لري، استاز لري، معاون لري، رئیس لري، په قدر په احترام ځي. خال د هنرمند نه ورته وایي. بعضې په اوس په خوست زمونږ علاقه کې د حکومت د طرفه قدر نه لري. څوک د ډم نه ورته وایي، څوک د ډولګي نه ورته وایي، څوک د شاعر نه.
خوست کې سره لدې چې اوس هم ډېر شمېر ځوان سندرغاړي هنري فعالیتونه لري، خو په دې سیمه کې د ډېر پخوانه موسیقي او ولسي شاعري ښه میدان لاره. مربیک، صادق مقبل، حکیم نور کاخیل، مدن، خیر محمد خندام، صالح تاجری، استاد گلزمان، جمیل، جون، نیازوری او نور د دې سیمې د مشهور سندرغاړو او ولسی شاعرانو له ډلې نه دي. د بخت جان په نوم یو تن سیمې سندرغاړی وایي:
په خوست کې خو نور شرایط ډېر مزدار دي، خو په داخل خوست کې چې دغه هنرمندان چې کوم دي، زنه زنه داسې ځایونه وي هنرمندانو سره داسې بد وضعیت وکړي، بل نام ورته اخلي او قدر عزت ډیر نشته.
د خوست یو تن مشهور ولسی شاعر حاجی سید احمد خان چې د ژوندانه اوږده کلونه په شاعرۍ او موسیقي کې تیر کړی وایي چې هنرمندان په رواني لحاظ د فشارونو سره مخامخ دي.
هیوادونه چې مبدلي په هغه کې د هنرمند ژوند ټیر خلک سره برابر دی، مګر په افغانستان کې هنرمند ژوند ستړی نه دی، محفوظ نه دی. هنرمند هر وخت فشار سره، تهدید سره مخامخ دی او د سره مخامخ دی. کدا ډیر تکړه هنرمند دی چې نظر ساته ډم یې تسم یور یې ته هغه ته دغه هنرمند په دې ټولنه کې ډیر خپړ.
د شاعر او لیکوال رفیع الله زیار له انده په ټولنه کې هغه مهال هنر او موسیقي ډیر اغیز پرې واسي چې د هنریت او آداب لحاظ پکې وساتل شي.
په ټولنه کې د موسیقي او د هنر اغیز ډیر تاثیرات لري، خو په هغه وخت کې چې کله موسیقي او هنر په داس چوکاټ کې چې واقعا د هنر بڼه ولري، هنرمند پوره تجربه حاصل کړي، زده کړې وکړي، د بل خوا باید دوی داسې یو شعر انتخاب کړي چې واقعا شعر
یاد دی وي. پخوا وختونو کې د خوست ډیری هنرمندان او سندرغاړي په امنیتي او ملکی ادارو کې تنظیم ول، خو اوس مهال په شخصي کاروبار بوختي او یو شمېر د سخت او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
او راځي چې اوس هم د راشد خان په غږ سندرغاړو.
در پتر وزیرستانا کڈپ سر وزیرستانا کڈپ سر وزیرستانا دایب لختے سر تور سرونا یشم لبر وزیرستانا یشم لبر وزیرستانا شوی در پدر وزیرستانا کڈپ سر وزیرستانا کڈپ سر وزیرستانا ta
پیخبر خلی بتا کابل پیخبر خلی بدتی دوڑو ستر گتور دی پتا ہمیش لرو برخلی پتا شمشاد و خیبر خلی چاکڑی نظر وزیرستان چاکڑی نظر وزیرستان شوی در پدر وزیرستان کڈ پسر وزیرستان کڈ پسر وزیرستان